سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانم زه مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم وړاندې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته غانګړې ده خو لومړی په 15 دقیقو کې خبرونه راپورونه لرو پیل په خبرونو کو د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د افغان خزینه فعالانو غیر عادلانه نیونی باید ودریږي. اغلی امیری د هغو راپورونو په غبرګون دا خبره کړې چې ویل کېږي دوه خزینه فعالانې پرونه وړمه ورځ له کابله لا درکه شوي او طالبان یې په اړه ګرم بلل شوي. رینا امیری په خپل نننی ټویټ کې ویلي چې طالبان باید دا ښځې او د هغوی خپلوان او نور فعالان ژر تر ژره خوشي کړي. د طالبانو د حکومت د ټرانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي له قطر سره د کابل او دوحې ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقې ته رسیدلی. د هوایي چلند د ځانګړې نړیوالې ادارې د ویب پاڼې د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوو اړخیزي موافقې پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوو هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنې کوي. د ژورنال سم نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته تر 300 ډیرې رسنۍ په افغانستان کې بندي شوې او د رسنیو زرګونو کارکوونکو دندې پرې ایښي. په همدې حال کې ځینې رسنۍ او خبریالان وایي د رسنیو د پخواني قانون د احیا کولو لپاره د طالبانو د ویندوی وروستیو څرګندونو هیلې پیدا کړي. د امریکا نیویورک ټایم رسپانې په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې تر 1 میلیون ډیر افغانان ایران ته تښتېدلي. دې لپاره چې پاکستان خپلې پولې ټینګې کړي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته د اوښتونکو افغانانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځې ډلې مشر د سوریې په ادلب کې وژل شوی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې ابو ابراهیم الهاشمی د 2019 کال د اکتوبر په 1 د دیړلې د پخوانی مشر ابو بکر البغدادي له وجل کېدو څو ورځې وروسته د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشر غوره شو. یو امریکایي چارواکي ویلي الهاشمی هم د بغدادي په شان ځان هغه مهال په بم والوزاوه چې امریکایي پوځیان ورنږدې شول. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي اروپا به ژر د اوږدې مودې لپاره د کرونا وبا له شره په ارامه شي. د دې ادارې اروپایي رئیس هانس کلوکی پرون وویل د ډیرو خلکو واکسیناسیون د ژمي پای ته رسېده او په نهایت کې د کرونا د نوې بڼې یعنی اومیکرون د شدت کموالي هیلې غوړولي چې په اروپا کې د کرونا له درکه اندېښنې کمې شي. سره له دې چې په وروستیو ورځو کې په ډیرو اروپایي هیوادونو کې د کرونا د پیښو شمیر بېساری و خو د مړینو او په روغتونو کې د بستر کېدونکو کسانو شمیر ډیر لږ و. رازو لومړی مطلب ته د ژورنالیسم نړیوال فدراسیون وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي سلګونه افغاني رسنۍ د اقتصادي ستونزو له ګواښونو او محدودیتونو له کبله له فعالیته لوېدلې دي. دغه فدراسیون همداراز ویلي تیرو څو باندې 15 میاشتو کې د رسنیو زرګونو کارکوونکو او ژورنالیستانو په تیره بیا ښځو کار له لاسه ورکړی. عصمت څاروانه او نور جزئیات.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د یوې نوې سروې له مخې د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو را په دیخوا په افغانستان کې 318 رسنیو کار بس کړی دی. دا سروې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د خپل هیواد په 3 ولایتونو کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان له اوسني حالت او ورځپاڼې ډېرې اغېزمن شوي دي او اوس له 144 ورځپاڼو یوازې 40 چاپیږي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي د دوی لپاره په ترتیب شوی راپور کې راغلي چې د 150 تلویزیونی چینلونو 122 رادیوګانو او 9 آنلاین رسنیو فعالیت درېدلې دی. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون سیکرتر جنرال انتونی بلینجر ویلي چې په لومړي ځل په 3 ولایتونو کې له راټولو شویو معلوماتو هغه بحران لیدلی شي چې په افغانستان کې خبریالي او ژورنالیزم اغیزمن کړي دي. د زیاته کړې دا تصویر نه یوازې د هغو خبریالانو لپاره چې دنده یې له لاسه ورکړې بلکې عامو افغانانو ته هم په دې خاطر یو ناورین دی چې د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې شوي دي. لبلی خواد کابل پریس د بورد غړي عزیز احمد تسل تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې خبریالان په افغانستان کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي،
خصوصا په کابل کې خبریالان لپاره فزیکی امنیت وجود نه لري. دغه د کار لپاره او دغه د رواني حالت لپاره داډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ډله ییزو رسنیو پخوانی قانون د اجرا وړ دی او د رسنیو د سرغړونو د څیړنې کمیسون به احیا کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول ویلي چې د دغه کمیسون له بیا فعالېدو وروسته به هیڅ وزارت د رسنیو په چارو کې مداخله نه کوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د خوست او ګردیز ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه اته تنه مړه شوي او نور ژوبل دي. په وژل شوو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. تفصیل دغه راپور کې
د خوست ولایت د عامې روغتیا مرستیال رئیس عبدالرحمن زاهد د دې پیښې په اړه چې پرون مازدیګر مهال وشوه ازادي راډیو ته وویل،
د خوست او ګردیز په لاره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې له امله یې اته کسان وژل شوي او اووه کسان زخمیان دي.
په وشل شویو کې درې نارینه او د یوې ماشومې په شمول درې ښځې دي. د ښاغلي زاهد په وینا په وشل شویو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي، د ترافیکي نښو د کموالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. د خوست د ترافیک ریاست چارواکو تر اوسه پورې د پرونۍ پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د استرالیا له لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زی ازادي راډیو ته وویل، د دواړو ټیمونو تیرو دو سیالیو ته په کتو د افغان لوبغاړو روحیه لوړه ده.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن جمعه د استرالیا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشر لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زی نننۍ مسابقه لدی کبل مهمه بولی چې د نړۍ د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره کیږي. د همدار اسوبل
فکر کوم چې په دغه میدان باندې چې لوبه ده په دغه کې دغه ټاس ګټل ډیر مهم رول لري او لومړی لسورونه هغه کدي لومړی بیټینګ کی وی او په بولینګ کی وی د دغه ګټل ډیر مهمه دي دوه لوبډلو لپاره. را به شو د افغانستان د ټیم کوي نقطې ته چې نو فکر کوم د موږ د لوبغاړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې دا له هند څخه ډیر غټه ماتې وخوړله.
د افغانستان تر 19 کلونو کښې لوبډلې روانونه په نیمه پایلوبه کې پر انګلستان په لږ توپیر وبایلله او پایلوبې ته د وتلو چانس یې له لاسه ورکړ. د افغانستان او استرالیا مسابقه به د افغانستان په وخت د ماښام په 15 بجې پیل شي. تر 19 کلونو د کښو لوبډلو پایلوبې ته د هند او انګلستان لوبډلې وتلي او ټاکل شوې ده چې د شنبې په ورځ دواړه ټیمونه په پایلوبه کې سره مخامخ شي.
د انډر 19 د سر روزونکي رئیس احمد زی سره به اوس د احمد شیبر د مرکې یو لنډه برخه درته خبر کړل. البته دغه مرکه په فیسبوک او د ازادي راډیو په یوټیوب او ویب پاڼه کتلی شي.
تر 19 کلنو د کم عمر لوبډلې روزونکي رئیس احمد زی را سره د دوی تشرح غلاسته. احمد زی صاحب د افغانستان تر 19 کلنو کم عمر لوبډله وتوانید چې د نړیوال جام تر نیمه پایلوبه پورې ورسیږي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم در رسیدو الاتونه سری درې الاته کپلند تاسو سره ته بیان کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ټولو همکارانو ته د چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واکن چې ډیر به استعداد لوبغاړي او ډیر بهترین لوبډله جوړ شوی و نو فکر کوم د دوی خپل مهنت او صنعت سبغه د منګ روزنه ور سره و نو دغه ټیم دغه قابلیت چې تر نیمایي دغه نیمه په لوبه پر دې ځان ورسېږي.
امازه چې د لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلو دا او بیا په سیمه فاینل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څوټی کې تاسو بیان کړئ چې څه
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واغستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې وو چې تر ډیر مخکې پورې لرسو. الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه و چې موږ په وخت سره دلترانه غلو موږ دي زی کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نکړي په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته ونه رسیدلو خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنت کې موږ تر نیمای په نیمای سیمه فاینل پورې موږ لار پیدا کړله بیا هم زوایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه وسنی لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د نونس کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو سره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئنه ام ان شاء الله چې د لکه تاسو د 2000 لوبډلې نه وګوره ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئنه ام ان شاء الله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر د سیزوانه لوبغاړي ست چې پاینده کې بدوي د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د نولس کلنو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بالران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پیژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په آینده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګوري، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
د انډر 19 مشر روزونکی رئیس احمد زایو بشپړه مرکه په فیسبوک کتلی شي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ خبرونه هر اونۍ د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 45 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
وربشو بلوچستان ته هلته د پاوز پر دوو مرکزونو له حملو دویش پی او یو ورځ تیریږي، خو لام د بریدونو په نتیجه کې د وژل شو پوځیانو کره شمیر نه دی معلوم. بلوچ بلتن غوښتون کې د پاکستان پاوز ته په خپلو انتحاري بریدونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي. جزئیات دغه رپورټ کې.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوز پر دوو مرکزونو د حملو په نتیجه کې د وشل شویو کسانو د شمیر په اړه زیدو د خسره پرونه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې 12 پوزیان وشل شوي. مخکې پاکستانی چارواکو تر دې د لږو کسانو وشل کې را تایید کړی و، خو بلوچ بلتون غوښتون کې چې د دې برید مسؤلیت یې منلی وایي چې تر 50 ډیر پاکستانی پوزیان وشل دي. دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د 4 پوزیانو او 15 حمله کوونکو د وشل کېدو ادعا کړی و. په نوشکیا او پنجګور کې د پاکستان د پوسټ پر اډې د بریدونو په اړه په بلوچستان ایالت کې ځایی خبريال ایوب ترین آزادی رادیو ته تیر شپه وویل
د بلوچستان په پنجګور کې او په نوشکي کې چاودنې سوي وي. وسلوال کسان چې دی اغه د سردی عسکرو د کیمپو ته ننوتلی وو. د بلوچستان کورنۍ چارو چې مشیر دی میرزیا لانګو هغه دا وویل چې په دې دواړو پیښو کې تر اوسه چې دی 12 امنیتي سرتیر چې دی هغه وژل شوی دی، او دغه ډول 14 وسلوال کسان چې دی هغه هم په دې کې وژل شوی دی.
دا په داسې حال کې چې یو شمیر نورو پاکستانی چارواکو د تلفاتو شمیر تر دې لږ ښودلی دی، خو بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې چې ځان د بلوچستان د آزادۍ پوځ بولي ادا کړی چې تر 50 ډېر پاکستانی پوځیانې وشلې دي. تر دې څو ورځې وړاندې د بلوچ آزادۍ پوځ د وسلوالو په انتحاري برید کې چې د تلاشۍ پر یوه پوسته یې وکړ د پاکستان د پوځ لس سرتیري ووژل شول.
د ترکی او یونان پوله ته نږدې د هوا د سړوالي له کبله د 12 پناه غوښتونکو لمړي نیورسته انقره او اتان دیوبل دی غمیزه سبب بولی.